دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي او په دې خبرونه کې به د سولې د نوي پړاو خبرو او د دې خبرو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه په دې خبرونه کې شامل دي. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قوماندانې ویان احمد خان سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت دغه دوه تنه کارکوونکي نن د وظیفې پر لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسله والو د بې غږه تومانچې په واسطه ووژل. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي دغه ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د اتصل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب و جذب مسؤل چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولس غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمش په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. ایراني ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خوړیدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شو کسانو پسې امپیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سری میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي او ژغورل شوي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی هیاتونو په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه. ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لیستونو کې شامل دي او یو بل ته یې سپارلې دي. په دې موضوع باندې به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې بحث یا ګردی میز کې خبرې کوو چې د سولې په وړاندې یا د سولې د دغه دویم پړاو خبرو په وړاندې پراته خنډونه څه دي، ستونزې به په کومو مسایلو کې وي او همدارنګه هغه د خبرو ګډوډونکي چې وخت نا وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یادونه کوي، کله ناکله د پاکستانی چارواکو لخوا هم د سولې د اخلالګرانو یا د افغانستان د سولې د ګډوډونکو یادونه کیږي. څوک دي د بحث لپاره راسره د افغان ځوانانو په استازیتوب باندې ښکلا زدران همکاري کوي او همدارنګه په خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاند فریدون خوزون هم ژمنه کړې ده چې را سره به په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي. خلا زدران لومړی خو مننه چې زموږ بلنه ومنله او زموږ بحث ته راغلی. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ویلی دی چې په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. مخکې افغان حکومت ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار غوښتنه کړې وه چې دویم پړاو خبرې په افغانستان کې دننه پیل شي، خو اوس داسې ښکاري چې له دې غوښتنې تیر شوي او خبرې په دوحه کې پیلېږي. د تاسو فکر باندې څنګه به وچ په افغانستان کې پیل شوي؟
مننه چې زما راو بللم. زه به د یوې عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کېده، لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پایل نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه، په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبانو د لوري نه د ځوانانو، او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ده، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو راته دا وایئ چې مخکې له دې نه چې ښاغلی خوزون راسره رخ شي، تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوری، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوری واضحه کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن به په تماس کې. د ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه کې؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعال واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي، پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي، چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه ووسیږي زموږ شتون یا نه شتون زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط موزي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هېواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه. نو زه چې څونه وینم اروپایي هېوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده، دلته خپله بشري قوه یې دلته استفاده کړي، خپلې مالي
پیسې
چې دا هر څه کمپرومایز ولري.
مننه خلا ستران بیرته در ترازو لانی کمرغه دی موږ اړیکال خوازون سب سره ټینګ شوله. جناب خوازون سب ستړی مې شیخ پرونه ته لمړی خو مننه کوو درنه چې په بوختیا او سلام وخت راک درته وای چې څنګه د روانو خبرو لپاره چې دی جنوري په 15مه نیټه باندې کیږي، مخکې افغان حکومت ویلي و چې په افغانستان کې د نن د ترسره شي، څنګه اوس دا باندې سلا وشوه چې بیرته په دوحه کې د ترسره شي؟ فکر نه کوي چې په افغانستان کې د نن په خبرو کې ټینګار شوی به خبره وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو د بحث غړو والا او راډیو اوریدونکو ته. د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، موږ په وخت وحتیو که چېرې د افغانانو په توګه تا زموږ لپاره مهمه ده که چېرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هېواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هېوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکرات دا غوی په هوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوال دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ ته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېرته په قطر کې وشي، په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي همګړۍ سره. اوس هم موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک تر منځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، مدویا خبر مذاکرات بېرته په دوحه کې او له همدې سره د رهبرۍ کمیټې تصمیم ونیوه چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډېږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، خبره په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایط کې وشي، څنګه وشي، زمينه تعزیز وګو کې، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو ته پیلېږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو و موریدل فریدون خوزون څخه چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاندې د بر سره په خبرونه کې وړاندې ام وی وس ورزو بیا خلا زدران ته. خلا زدران په ورستیو کې موتا مخکې د سولې په تړاو باندې ځینې خبرې وکړلې، خو د خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې بدواړه حیاتونه بیا خبرې پیلي، په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یوه ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
سل سی تا تړلی دی، یعنی که څوک وایي چې دا تړلی نه دی دا به ډېره یو سادګي وي که موږ خبره وکړو. سل سی تا تړلی دی دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي واوسېږي، دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دا هم نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د یوې ښې پایلې ته ورسېږي.
ډېره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې دغه روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د روان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم ځینې کورني او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمې هېوادونه د دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسېږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکراتو بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه، او دې ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پرې نیم چې موافقین او مخالفین شته. ما دا څنګه کوړی را دی طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي، دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل برابر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه دا پروسه نو مفلح شي، اعتبار هم هغه زیات شي په دې پروسه باندې، او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو، نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزم. داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک وي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوې له روسیه سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دا ردی چې په دغه ورستیو وژنه او نامنیو کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
داخل افغانستان کې کوم جهاد نو اخلم اما د سولې مخربین مونږ پیژنو او د افغانستان خلک هم پیژني. هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکیشن وزیر څخه ګټه اخلي دا دوی په او دا دوی په ګټه تبدیلي هم هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویل ته شیزی کوي دوی مخربین دي پروسه او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نه وړو او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه وسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح وسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دوی خپلمنځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وویل شي یا دوی د دې لپاره خپل پالیسي په افغانستان کې دا چې ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه رقابتونه وکړي افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن وسي یا دګر وسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې پر امر شته دغه هیوادونه سفرونه وکړي او دوی ټول په یو وخت د سولې پروسې سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي او د سولې پروسې کې د دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکرات د وضعیت څخه ځین توضیحات ولرو تر څو دوی سره چې کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه خغلی خزون. خلا صدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
خیلی سه پختنه مخا پختنه وزه باور پده ایم چه باوری پده ایم چه باوری پده ایم چه ده طول و همسایه هی و دولو وانده دیر از یاد مهمه ده از اگه پا افغانستان که چه حتی پیشیگی ده دوی وضعیت مستقیم دول ده تاثیر لانده راولی ده دوی داخلی مسائل ده تاثیر لانده راولی نو دوی حق لری چه ده افغانستان ده طول پروسه که ده دوی خبر وکی خبر ایواو رزل شی ده دوی اندیشنو تقوید که خودل شی. خو مون باید د دوی وانډه ته د مداخله په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخله اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو لپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول لپاره د افغانستان خاوره فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرنه فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعاً پلاس لري، خصوصاً د پاکستان سره موږ اصلاً ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی د بلالا مداخله نه کوي، د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د نیمه داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او رسمي ګرځېږي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیکې همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې وي.
فریدون خوزون، تاسو سره بیرته راشو، مخکې چې تاسو سره د ټلیفون د وصلولو هڅه کوله، په هغه وخت کې ښکلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو له ډلې یې، فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. سره دې چې موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بخشونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو اثارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. په حقیقت کې اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې شورا یو مجلس دی، هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثره خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکی مسائلو پوهېږي، دوی کاملا ورته اماده دي. نو د دې موږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو او دوی سره باید مستقیم
مننه.
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او انشاءالله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو
مننه. ښکلا زدران، که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغې کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغې کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وسې کوم فعالیتونه کوئ، دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي، د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې؟ په سیاست کې، په پاکستان د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورته یو څه کیږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي. نو موږ اوس دامګړی فقط همدا دعا کوو چې خدای دې
هڅه
د ملت په خیر او
مننه له تاسو نه. خوزون صاحب، تاسو هم راته هم د یو افغان افغان فعال او ځوان په توګه او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان په توګه همدا پوښتنه جواب کوي څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دی دا ټول دی په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاندې جواب او نظر مرا ته راکړي.
بله دا وجه دا تصور کو بلکې سره افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغسې یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بهتر شي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه